द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم سر مفه خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونه ته وګیئ نن د زیارت ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 14 نیټه راته وخت په اسلام آباد کې د سحر اتریمی او په کابل کې د سحر 8 بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 12 نیټه نه او د شپې 19 بجې دی د وی او ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبه پام راغزوم د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وفاقی بودیجی یا بجٹ وړاندې کېدو وروسته د ونډو په بازار کې تیزی راغلی او مارکیټ د 2.78 سره برختلی پاکستان کې کاروباریان وایي د بجٹ کې حکومت هر طبقه پاکستانیان مایوسه کړي او د روسی سخت میزایلی دفاعي نظام بیا کولو پر سر د امریکا او ترکی تعلقاتو کې کړکېچ نور سیوا شوی او د امریکا موقتی دفاع وزیر د ترکی ته لیږل شوی په یو خط په جواب کې ترکی ویلي د امریکا رویه د ملګرو نه ده او په هانګ کانګ کې د مجرمانو چین ته سپارلو قانون پر ضد راوتلي مظاهره چانو باندې پولیس د اوښکې بیونکو ګازو او د ربړ د ګولو استعمال کړی د خبرونو تر مخه په دغه پیښه کې د 50 نه زیات کسان جوبل شوي امریکا په ټولو غاړو د قلار اوسېدو د صبر نه او د زغم نه کار اغستو غږ کړی ګرانو اردوونکو دا و سرټکی اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ده په پاکستان کې تیر ورځ د بودیجې یا د بجټ وړاندې کېدو وروسته په پاکستان په ونډو په بازار کې تیزی راغلی او کې سی 100 انډیکس د 2.78 سره برختلی د ونډو په بازار کې د سامانونو توانایي او د تجارت سټاکس زیاتې ښودلې پاکستان کې کاروباریانو بجټ ته ګډوډ عکس العمل ښودلې ډېرو کاروباریانو د مالیې راغونډولو نظام او پالیسي یو بل نه د جدا کولو فیصلې هرکلی کړې خو بیا اقتصاد پوهانو ویره څرګنده کړې چې حکومت روان مالی کال کې د مالیې راغونډولو غټ هدف ځان ته ښودې کوم چې د حکومت لپاره راغونډول ډېر ګران بي بلوریتا د پاکستان بلوچستان صوبې چمن خار کې کاروباریانو د حکومت لخوا په دې بجټ مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي حکومت ورته د ژوند او د کاروبار یو اړخ کې هم اساني نه ده پیدا کړې د امریکا او ترکی ترمنځ د روسی میزایلی نظام بیا کولو پر سر تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی او د ترکی دفاع وزیر دې مت کې امریکا ګواښونه رد کړي د ترکی دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي واشنگتن رویه دوستانه نه ده د امریکا موقتی دفاع وزیر پیټرک شانهان خپل ترک سیال ته لیکل شوی یو وروستي خط کې هغه ټول جزئیات په ګوته کړی چې څنګه به امریکا ترکی د جدید اف 35 جازونو نه محروم کړي او د ترکی پایلټان به په دې جهاز روزنې څخه هم منی کړي انکارا د امریکا نه اف 35 پر ډار نه نظر راتلونکي وړ جازونه او د روس نه S-400 میزایلی دفاعي نظام به کولو اراده لرله خو د امریکا دفاع وزارت وایي د روسی سخت دا نظام د دوی د جازونو سټیلت یا پر ډار د نن نظر راتلو وال صلاحیت زیانمند کوي په هانګ کانګ کې د حکومت خلاف روانه مظاهرو د تشدد شکل اختیار کړي او امریکا په ټولو خواو د قلار اوسېدو د زغم نه کار اغستو غږ کړي د هانګ کانګ پولیسو د مجرمانو چین ته حواله کولو هانګ کانګ د پولیسو د هانګ کانګ کې د مجرمانو چین ته حواله کولو نوې قانون خلاف راوتل مظاهره چانو پر ضد پولیسو د اوخ کې بېونکو غازو او د ربړ د ګولو استعمال کړي د هانګ کانګ اوسیدونکو باید د قانون معرفي کولو سره د دوی بنیادی حقونه د خپلاندې کیږي او دوی به نور هم د چین واک د لاندې لاړ شي په واشنگتن کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي هیله لري چې د چین او هانګ کانګ مشران به رواني مسلې حل راوباسي صدر ویل مظاهره چان په ډېر شمیره کې بهر راوتلي د امریکا خارجه وزارت ویان مورګن آرټیګز هم په ټولو غاړو د زغم نه د کار اغستو غږ کړي ایران ته په دوره د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي کو نړیوال د رول د صبر نه کار وانه غستو د امریکا او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی ختمول لپاره یې سونه کړل نو یره دا چې منځني ختیځ به بل جنگ باندې هم اخته شي د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ کمول لپاره د جاپان وزیر اعظم تهران ته رسیدلی او د غلطۍ د ایران صدر حسن روحانی سره لید کاته کړي په خپل ګډه خبري غونډه کې د جاپان مشر ویل د ایران او امریکا ترمنځ د غلطۍ نه شروع کیدونکو جنگ مخه نیول لپاره هر ممکن هڅه کول پکار دي د کال 1991 اتیایم ایرانی اسلامي انقلاب وروسته دا د جاپان د ځینی مشر ایران ته ډومبه دوره ده او د یمن لخوا گزار شوی یو میزایل باندې سعودي هوای ډګر په نخښه شوی چې تر نشپګش کسان د جوبل کې دوه راپورټونه دي. په یمن کې د یاغیانو پر ضد سعودي ائتلاف د دې خبرې سخت ځواب ورکولو ګواښ هم کړی. ائتلاف وایي د میزایل د لاسه جوبل کسانو کې د چا حالت هم مرګونه نه دی. ابها ریزورټ سره خوا کې هوای ډګر کې راتلونکو مسافرانو په خانه باندې راپریوتې میزایل د یمن حوثي یاغیانو لخوا گزار شوی. حوثي یاغیان وایي دا میزایل یې د سعودي عرب لخوا یمن کې فوجي کاروایانو ځواب دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې تیر ورځ وفاقي بجټ وړاندې شوی. په پاکستان کې د دغه بجټ وړاندې کېدو سره کو یو خوا د پاکستان ډیر خلک مایوس دي او د ټیکس چې کوم نظام یا دغه چې کوم جال حکومت تخپرولو اراده کړې ده او د دې د غورځولو فیصله یې کړې ده. نو په دې باندې پوهان وایي چې حکومت ځان ته هدف خو غټي خبرې خو بوی چې دوی دغه هدف ترلاسه کړي. کاروباریان په دې حق لبانې سوایي او د ونډو بازار حال دار چې ونډو بازار کې تیزی راغلی ده او کې سی 100 انډیکس چې کراچي کې د پاکستان سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار دی پاغې کې د 288.08 پوینټونو زیاتوالی هم راغلی. زموږ همکار ارباب محمود علي بشپړ د د بجټ یا د بودیجی باندې چکم عکس العمل دی غیر غونډ کړي ساسو پام مرترا ګرځو.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د ټیکسونو زیاتولو په اړه میډیا ته وویل کچر نوې ټیکسونه خلک خفه کوي نو بیا به هم لګول کیږي. حفیظ شیخ وویل د په وینا زمونږ په علاقه کې چې نور خلک دي د هغوی امیران یعنی شتمن خلک زمونږ د امیرانو نه کافی زیات ټیکس ورکوي. دا د قبلونې وړ خبره نه ده او که د دې لپاره مونږ ځینې خلک ناراضه کوو نو مونږ ناراضه کولو ته تیار یو. حفیظ شیخ وویل د په وینا که بنگلادیش یې کولی شي، انډیا یې کولی شي، سریلانکا یې کولی شي او د نړۍ نور هیوادونه د خپلو وګړو نه زیات ټیکسونه اخیستلی شي نو پکار ده چې پاکستان هم د خپلو ټیکسونو شرح لوړه کړي. په نوې بجټ کې د ټیکس ورکوونکو شمیره 30 میلیونه ته د رسولو هدف ټاکل شوی دی. په موجوده وخت کې د ټیکس ورکوونکو شمیره یوازې 13 لک ده. د مطبوعاتو تر مخه کاروباري غړو د پاکستان قومي بجټ ته بیلابیل نظر څرګند کړی دی. ځینې خلک وایي د پراپرټي کاروبار کوونکي به اوس خپلې پیسې سټاک مارکیټ ته راوړي ځکه چې حکومت د پراپرټي د خرڅ او اخیستلو په وخت ټیکس نه ورکول یو جرم بللی دی. د پاکستان سټاک ایکسچینج کې د چهارشنبه په ورځ کاروبار مثبت لیدل شوی و. د حکومت لخوا د ټیکس ورکوونکو کسانو شمار سیوا کول او د ټیکس راجمع کول د یو بل نه جدا کولو ته هم اقتصادي ماهران په مثبت نظر ګوري. خو اقتصادي پوهان د حکومت لخوا د مرکزي ټیکس د راجمع کولو یا فیډرل ټیکس ریوینیو هدف د 50% ټاکلو ته د شک په نظر ګوري. د پاکستان بزنس کونسل مشر احسان ملک رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د یو کاروباري غړي په حیث دا یو مثبت بجټ دی خو زیاتوي چې د حکومت لخوا د برآمداتي صنعتونو لکه ټیکسټایل، چمړې یا د هسپتالونو لپاره سامانونه تیارونکو کمپنو ته ورکړې رعایت د بیا اخیستلو د حکومت اراده په ملک کې د سرمایه کاری لپاره زیانی کېدلی شي. سیډونکو وایي د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال یو لوی مسله مالی خساره یا د آمدن نه زیات اخراجات دي. په روان مالی کال کې د پاکستان مالی خساره د 1 کروڑ روپو نه زیاته ده چې د هیواد د تاریخ تر ټولو زیاته خساره ده. موجوده حکومت د قرضو ادا کولو ذمہواری هم لري. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګې مشر زلاکت خان ملک د بجټ په اړه وایس اف امریکا ډیوا ته ویل دي چې د پاکستان د اقتصادي وضعیت په تناظر کې د سخت مالی پلان یا بجټ توقع کېدله. زلاکت خان ملک وویل د پاکستان موجوده اقتصادي مشکلاتو کې د ډالر لوړه بیا، لوی تجارتي خساره یعنی زیات واردات یا امپورټس او کم صادرات یا اکسپورټس او د ټیکس جمع کولو ټیټه شره ده. زلاکت خان ملک وویل د بجټ په خو خبرو کې دا هم شامل دي چې د کابینې وزیرانو په خپلو تنخواګانو کې د 10% کمی فیصله کړې ده. 10 لک ضرورتمندو خلکو ته به راشن کارډونه ورکول کیږي او د اجرت کم نه کم حد 1.5 لک روپۍ ټاکل شوی دی. د عام ولس لپاره د بجټ په سختو خبرو د زلاکت خان ملک په وینا د ټیکسونو زیاتې شامل دي چې په نتیجه کې به یې د یو شمېر عام استعمال شیانو قیمتونه لوړ شي. هغه د چینو مثال ورکړو او ویل چې په چینو د ټیکس شرح 10% ته زیاته کړل شوې ده. د بجټ وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې یو کمیشن یا یو ډله به دا تحقیقات کوي چې څه ډول د کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې د هیواد قرض 40,000 ارب روپو ته ورسېدو، په داسې حال کې چې په ملک کې کومه لویه منصوبه هم نه ده ترلاسه شوې. د شروع یعنی چهارشنبه په ورځ عمران خان د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د قرض تحقیقاتي کمیشن دپاره د طریقې کار د ټاکلو فیصله وشوه. د عمران خان د دفتر څخه جاری شوی بیان وای په قرض کمیشن کې به د پوځي استخباراتي ادارو ISI او MI، د غیر پوځي استخباراتي ادارې IB، د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA او د ځینو نورو حکومتي ادارو چارواکي شامل وي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د پاکستان وفاقي بجټ کې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواه کې 10% اضافه اعلان شوی، خو سرکاري ملازمینو دغه اضافه رد کړې. دی وایي چې د ګرانې په حساب دا اضافه ډېره زیاته کمه ده او تنخواه سیوا کولو سره په دوی ټیکسونه هم زیات شوي. دوی نشي کولی چې د خپلو بچو صحت او تعلیمي ضرورتونه پوره کړي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین د مختلفو سرکاري ادارو د ملازمینو سره خبرې اترې کړې. ساسو په امر ترا ګرځو.
ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د امریکا او ترکی ترمنځ د روسی میزایلی نظام به کول پر سر تعلقات تاو تریخوالی ښکار شوی او د امریکا ترکی دفاع وزیر دې مت کې د امریکا غواخونه رد کړي. انکارا د امریکا نه F-35 پر رادار باندې نظر نه راتلونکي والو جهازونه اغستل غواړي او د روس نه S-400 میزایلی دفاعي نظام به کول غواړي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي د روسی سخت دا نظام د دوی د دې جهازونو د سټیلت یا په رادار باندې نظر نه راتلو والو صلاحیت زیانمند کوي. په دې باب یو رپورت تاسو پام راکړو.
د ترکی دفاع وزیر حلوسی اکار د امریکا دفاع وزارت لخوا د ترکی روس نه میزایلی دفاع نظام کولو پر سر روسي غواخونه رد کړي او ویلي د امریکا خبرې نور د ائتلافیانو پر رنگ نه دي. د امریکا موقتی دفاع وزیر پیټریک شانهان خپل ترکی سیال ته لیکل شوی یو خط کې د روسي ساخت S-400 میزایلی نظام بیا کولو په صورت کې په ترکی د امریکني F-35 جدید جازونو خرڅولو منسوبې نه اوباسلو تفصيلات وړاندې کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي S-400 نظام با د F-35 جازونو پر رادار د نظر نه راتلو صلاحیت زیانمن کړي. انکارا د واشنگتن دی ویارو باندې نیوکی لري او د ترکی دفاع وزیر حلوسی اکار وای خپل امریکنی سیال سره په دې باب تماس نیولو اراده لري. د پینټاګان لخوا ترکی ته لیکل شوی خط په انکارا د امریکا لخوا غټ گزار ګڼل کیږي او د استنبول قادر یونیورسيټي د بهرنو چارو ماهر سولی اوزیل وای امریکا با دا وار ډیر اوچه تتللی. تیره میاشت ترکی صدر رجب طیب اردوغان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې په سفارتي کچه حالات قابو کې کړې دي. انکارا ویل واشنگتن ورسره رضا شوی چې د امریکا د S-400 میزایلی دفاعي نظام په اړه اندېښنې لري کولو لپاره به دواړه هیوادونه یو کمیټې هم جوړوي. د جولای په میاشت کې به روس ترکی ته S-400 دفاعي نظام ورکړي او سړنکاران وایي سفارتي حل ضرور لپاره ترکی سره وخت کم پاتې کیږي. پینټاګان دې مت کې دا هم ویلي چې دوی د روان کال په اخر کې په F-35 جازونو د ترکی پایلټانو تربیت هم د ځنډولو فیصله کړې ده. ویلي کېږي د امریکا په دې رویه ترکی سخته اریانه ده چرته چې د روس چارواکي د S-400 دفاعي نظام لګولو لپاره په نږدېو کې پرارسېدو دي. د دې میزایلی نظام پر سر واشنگتن په خپل دریس کې سختي راوستلې او انکارا لای دړکه ورکړې چې په سفارتي کچه به هم یوازې کړي. د میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو پروفیسر حسین باچی وای په غربي نړۍ کې د ترکی ملګري په کمی دودي او څوک به هم ترکی لا په دې وخت کې امداد لار وړاندې نشي. خو د ترکی په شان هیوادونه چې گیر شي نو دوی بیا لاس اچوي. د پروفیسر حسین ترمخه په دې ټوله مسله کې ګټه روس کړي او د امریکا نیټو د ترکی ترمنځ نفاق هم دوی د لاس راغلي. په ترکی کې حکومت پلاوه میډیا هم د امریکا د دړکو پر ضد لیکل شروع کړي او ډیرو پکې د امریکا نه د دې جازونو بیا کولو منسوبې باندې هم پښتنې راپورته کړي. خو کو ترکی د روس میزایلی دفاعي نظام بیا کوي نو یو اړخ ته به د امریکا د F-35 په شان جدید جازونو محروم کیږي. نو بل لوري ته د امریکا کانګرس هم د وړاندې څخه ترکی کمزور اقتصاد په نخښه کولو دړکې ورکړي. پروفیسر حسین باچی وای د ترکی صدر اردوغان لپاره دا خبره اوس د غیرت مسله په دی باندې هم جوړ شوې چې هغه د روس صدر ولادمیر پوتین نه په خپل خوله دا نظام غوښتلی او ترکی په خطا کې د روس د جهاز را غورځولو پر سر د 19 بلین امریکني ډالرو قیمت هم د دغه کیسې پر سر ادا کړی وو. نو ترکی روس سره بل لانجه هم نه کتل غواړي. په تیر کلونو کې ترکی په خطا کې د شام او د ترکی په پولا د روس یو جهاز را غورځلو چې دا غینه پس روس په ترکی باندې اقتصادي بندیزونه لګولیو. سړنکار سولی اوزیل وای په دې ټوله کیسه کې د انکارا لپاره خه خبر د یو اړخ نه هم نشته. ترکی ټوله اډانا اوس په دې خبره پورې تړلې چې کی دی شي صدر ترامپ او صدر اردوغان خپل منځ د دې مسلې سهل راوباسي. صدر ترامپ او صدر اردوغان تمه ده چې د جون میاشتې په 13 او 19 نیټه اوساکا جاپان کې د شل اقتصادي طاقتور هیوادونو G20 غونډې په ترڅ کې ملاقات وکړي. تر اوسه د امریکا او د ترکی صدورانو په دې باب څه بیان نه دی ورکړی او ټول سترګې اوساکا جاپان ته دي. خو صدر ترامپ کوم ته چې په کور کې هم حالات ډیر ښه نه دي په اړه دا سوال کیږي چې آیا هغه به دا حالات په بل ډګر باندې واچوي.
په هنګ کنګ کې د حکومت خلاف روان او مظاهرو د تشدد شکل اختیار کړي او د امریکا چارواکو په ټولو خواو د زغم نه د کار غستو غکړي. د هنګ کنګ کې د مجرمانو چین تر حواله کولو نوې قانون خلاف راوتلې مظاهره چانو باندې پولیس ته اوخ بیاونکو غازو او د ربړ ګولې ورولې دي. هنګ کنګ اوسیدونکي وایي د قانون معرفي کولو سره د دوی بنیادي حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی به نور هم د چین د تسلط لاندې راشي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځو.
په هنګ کنګ کې پولیس او مظاهره چیان د شروع یا چرشنبې په ورځ یو بل سره انختی دي. د هسپتال چارواکو د 22 کسانو د زخمي کېدلو پخلی کړی دی. د احتجاجونو له وجې په پارلیمان کې وړاندې شوی لانجمن قانون باندې شروع پورس کېدونکې بحث هم ځنډولی شوی دی. د شروع یا چرشنبې پورس د هنګ کنګ په اسمبلی کې د هغه لانجمن قانون په اړه بحث لپاره تیاری روانې وي، خو د هنګ کنګ حکومت یو بیان کې دغه بحث نامعلومه وخت پورې د ځنډولو اعلان وکړو. د دغه لانجمن قانون تر مخه هنګ کنګ به په لویو جرمونو کې ککړ کسان چین ته حواله کولی شي او د چین حکومت سره به دا اختیار وي چې د دغه کسانو پر ضد په خپل هیواد کې دننه مقدمې وچلوي. امریکا په ټولو ډلو باندې غږ کړی چې د صبر او زغم نه دی کار واخلي او تشدد ته دی لاس نه اچوي. صدر ډانلډ ټرمپ خوشبینی څرګند کړي چې چین او هنګ کنګ به په دغه اړه په ګډه کار وکړي، په داسې حال چې په لویه کچه روان احتجاجونه د تشدد ښکار شوي دي. په وایټ هاوس کې صدر ټرمپ خبریالانو ته وویل دغه د لس لکو پورې خلکو او څومره پورې چې ما ولیدل نو دا لوی احتجاج وو. صدر ټرمپ زیاته کړله زه د احتجاجونو په مقصد پوهیږم، خو زه یقین لرم چې دوی به په دغه کار وکړي او امید لرم چې دوی به د چین سره په ګډه دغه مسله حل کړي. د امریکا خارجه وزارت ویاندی مورګن ارتیګس د شروع یا شنبې په ورځ په ټولو ډلو غږ وکړو چې د تشدد نه دی لاس واخلي. د هغې په وینا موږ د پر امنه احتجاج په اهمیت باندې خبر یو او دا ضروری ده چې د هنګ کنګ حکومت د خلکو د رای د اظهار ازادۍ احترام وکړي او په پر امنه طریقه باندې د خلکو د رای او ځای کېدلو د حقونو خیال وساتي. د اتوار په ورځ په هنګ کنګ کې لس لکو نه زیات خلکو د دغه لانجمن قانون پر ضد احتجاج کې برخه اخیستلې وه او مظاهره چیان د مرکزي دفترونو او د اسمبلۍ مخې ته احتجاج کولو. د اے ایف پی خبری ایجنسۍ تر مخه په دغه مظاهره چیانو کې اکثره ځوانان دي او هغوی خپل زده کړو او کارونو لپاره هم نه ځي. دغه مظاهرې د هنګ کنګ په کاروباري مرکز وان چای کې روانې دي چې له امله کاروبار هم په ټپه ولاړ دی، خو د شروع په ورځ دغه احتجاجونه هغه وخت د تشدد کې بدل شول چې امنیت ساتونکي پولیسو مظاهره چیان د وړاندې تللو نه د منع کولو په غرض په هغوی باندې د ربړ ګولۍ ویشتلې او اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړل. ځینې مظاهره چیانو په لار کې خندان لرې کړل او هغې په پولیسو باندې ورواچول. په کال 1990 کې هنګ کنګ د چین نیم خپلواکه سیمه وګرځولی شوه، خو د نړیوال مطبوعاتو تر مخه د چین سره د یو ځای کېدلو وروسته دا اول ځل دی چې په هنګ کنګ کې په دومره لویه کچه باندې مظاهرې کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه تاسو موږ د واشنگټن ډی سی نه اوري لګو شبو کې زموږ د خبرونه پای ته هم رسیدو. هم شپږ بجې به یو عربیا ساس وړاندې راځو. خو اوس مو پام راکزو مطبوعات ته کتنې ته د زموږ همکار مختار خلیل کړي راځي چې په ګډه سره باورو.
د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی میل کې افغانستان کې د دولت اسلامي د وجود او د سرګرمو په حق لا د اخبار د نامتو صحافي د جیمز ګانټ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د مضمون په سر کې لیکلی شوی دی چې د دولت اسلامیه ترهګر د افغانستان په قطبین مرختیزو غرایزو سیمو کې ځان مضبوطی، ځان له نوې نوې جنگیالي برتی کوي، او دوی یقینا چې د طالبانو نه د یوې زیاتې خطرې شکل اختیار کړی دی، ځکه چې دوی د نوې زمانې د وسلو په چلولو د طالبانو نه زیات پوه دي. دوی افغانستان کې په شیعاګانو خونړۍ حملې شروع کړې دي، ځکه چې د دولت اسلامیه په نس شیعاګان مرتدان دي. جیمز ګانډ خپل رپورټ کې لیکي چې په عراق او شام کې د ماتې خوړو باوجود دولت اسلامیه افغانستان کې د یو خطرناک او مضبوط قوت شکل اختیاري. د دولت اسلامیه ستر مشر ابوبکر بغدادي په شام او عراق کې د موجود دولت اسلامیه نه علاوه د افغانستان د دولت اسلامیه تنظیم هم مشر منل کیږي. ډیر خبرونه خو داسې هم دي چې ابوبکر البغدادي د ایران په لار افغانستان ته رسیدلی دی او نن سبا په افغانستان کې چرته موجود دی. واشنگټن کې د جارج ټاون یونیورسيټي د دفاعي مطالعې د مرکز ډایرکټر بروس هافمن وایي چې شام او عراق نه د وستو ورستو دولت اسلامیه افغانستان کې خپل خپيخي مضبوطی کړی دي. هم دغه وجه ده چې د افغانستان دولت اسلامیه تنظیم نن سبا د یورپ او د امریکې لپاره لوی خطر جوړ شوی دی. ډایرکټر بروس هافمن وایي چې دولت اسلامیه افغانستان کې ډیره زیاته وسله راجم کړی دا. د ننګرهار د ولایتي شورا یو مخاوریز غړي اجمل عمر ډیلی میل ته ویلي دي چې دولت اسلامیه په عراق او شام کې د خپل خلافت نه لاس وینځلې دی، خو د افغانستان په قطبي مرختیزو غرایزو سیمو او ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې خپې خورۍ او د دې ځینه په امریکا او نورو غربي هیوادونو د حملو منسوبې جوړی. د افغانستان دولت اسلامیه د خراسان په نوم ځان له یو بل مملکت داوا کوي، او دوی په دې هیواد کې د افغانستان، ایران او د وسط ایشیا د ځینو ملکونو د ډیرو برخو د شاملولو داواګر دي. خراسان د دې سیمو د قرونی استاد وخت نوم دی. ډیلی میل لیکي چې د افغانستان طالبانو خپل جنگ د افغانستان تر دننه پورې محدود ساتلی دی. هر کله چې د خراسانیانو په نوم د افغانستان دولت اسلامیه لکه د شام او د عراق د دولت اسلامیه په شان خپل ستر خلیفہ ابوبکر البغدادي مني او په ګرد دنیا کې د غیر مسلمو خلاف په جهاد کولو یقین لري. د افغانستان د دولت اسلامیه د جنگیالو په شروع کې د امریکې د هوایی حملو له سببه لوی جاني نقصان شوی و، خو په کال 2015 کې ورسره د ازبکستان د اسلامي تحریک د جنگیالو د یو ځای کېدو وروسته د دوی طاقت په افغانستان کې زیات شوی دی. د امریکې د خفیه ادارې د یو افسر وینا ده چې د افغانستان د دولت اسلامیه تنظیم د ټولو نه اهم مقصد زیاتو علاقو کې خوریدل او عقوبت د جلال آباد نه تاویدل دي. د افغانستان طالبان دولت اسلامي خپل رقیب تحریک تصور کوي. هم دغه وجه ده چې افغان طالبانو په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو وروسته دوی په اقتدار کې خپل متبري قائمول نه غواړي. هر کله چې دولت اسلامیه په واضح ټکو کې د کابل حکومت د نسکورولو خبره کوي، ځکه چې د دولت اسلامیه په نیز د افغانستان د حکومت ړنګېدل د عالمی خلافت د قیام په لوري یو قدم دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د واشنگټن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ترکو دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډي سي نه اوري، او زموږ خبرونه هم دې ځای کې پات رسی. تاسو زموږ د ټولې خبرونه او د دې نړیوالې تیرې خبرونه هم تاسو زموږ په پاڼه باندې اوریدئ شئ. زموږ په پاڼه پته را www.voadivanews.com. موږ په ټویټر باندې زموږ پیجونه لایک کړئ. زموږ ټویټر آی ډی دا @voadiva. په فیسبوک باندې زموږ پیج لایک کړئ. په ټویټر باندې زموږ اکاؤنٹ فالو کړئ. او بخیر او په ټوټر فیسبوک باندې زموږ پیج لایک کې پاغي باندې هم زموږ خبرونه راتلونکي خبرونه او زموږ نور تکراری پروګرامونه او نیغ په نیغه پروګرامونه تاسو زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې کتی شئ. دا غیر لپاره هم زموږ آی ډی د ایټ وی او ای ډی وا د ډیو ریډیو د خبرونه نظم محمد عالمگیر د پروډوسر باب محمود علی او د انجینیر کیت هوم سرای اجازه غواړو. مخام شپږ بجې به یو وار بیا ستاسو وړاندې راځو. الله پامان.